ईरान पर इसराइल के जवाबी हमले का मंडलाता खतरा, मशरिक वुस्ता में जारी जंग खत्म होती दिखाई क्यों नहीं दे रही, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। अमेरिका ने इतवार के रोज एक एडवांस्ड अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसे ऑपरेट करने के लिए 100 अमरीकी फौजी इसराइल भेजने का ऐलान किया। ये हमास के 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमले के बाद पहली बार है कि अमरीकी फौजी मशरक वुस्ता के जारी तनाजे में बराह रास्त कोई किरदार अदा करेंगे। ऐसे में जब 1 अक्टूबर को ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद से इसराइल की जानिब से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई का खदशा है, इसराइल ने शुमाली गजा और लबनान पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। लबनान में तैनात अक्वामे मुत्तहिदा की अमन अर्म फोर्स ने इसराइल से अपनी तंसीबात पर हमलों की वजाहत तलब की है। अर्म फोर्स ने इसराइल की कार्रवाइयों को संगीन तजावुज करार दिया है, जबकि अमरीका ने लबनान में अक्वामे मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर इसराइली हमलों की रिपोर्ट को तशवीशनाक करार दिया है। इससे कबल अर्म फोर्सेज ने कहा था कि इसराइली फौज ने टैंक के गोलों से उसके एक शेल्टर का मरकजी गेट तबाह कर दिया था और जबरदस्ती उसमें दाखिल हो गई थी, जबकि इसराइली फौज ने ऐलान किया था कि हिजबुल्ला की जानिब से शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर एक ड्रोन हमले में उसके 4 फौजी हलाक हो गए। क्या इसराइल लबनान और गजा में अपने अहदाफ यानी हमास और हिजबुल्ला के खात्मे के गोल्स को पा सकता है और इन गोल्स के हसूल के लिए उसकी कार्रवाइयां और उन पर ईरान और उसके प्रॉक्सीज और दूसरे ग्रुप्स का मुमकिन रद्द अमल खत्ते के अमन के लिए क्या मायने रखता है, आज के शो में हम इन्हीं मौजूदात पर बात करेंगे। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले वजीर दिफा योआव गैलेंट के दरमियान इख्तलाफात के बारे में यहां अमरीकी मीडिया में एक बार फिर काफी बात हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वजीर दिफा ने अचानक वाशिंगटन का दौरा मंसूख कर दिया था। इस पेशरफ्त और लबनान में जंग के बारे में मजीद बात करते हैं मंसूर जाफर से, जो मशरक वुस्ता के अमूर के माहिर हैं और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। इसराइली वजीर आजम काफी दिनों से ईरान पर जवाबी हमले के बारे में अपने आला अहदेदारों से मशवरे कर रहे हैं, उनकी हुकूमत के अंदर इस हवाले से क्या इख्तलाफात हैं?
यकीनन जी, एक तो आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि उनके जो वजीर दिफा हैं उनके साथ उनके एक दरीना इख्तलाफात चले आ रहे हैं। वो जब से ये गजा जंग शुरू हुई है उसे लेके और फिर जब उसकी नई फेज उन्होंने शुरू की है लबनान में हमले के हवाले से, तो वो एक डिफरेंट मौकफ रखते हैं और उस हवाले से वो अमेरिका जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते रहे हैं कि वो अमेरिका को बहुत सारे अमूर में बाईपास ना करें, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका को इस एतमाद में लेने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी बहुत सारे अमूर पर फासला पैदा हो रहा है। यही वजह है कि तकरीबन पिछले 2 माह के दौरान जो है नेतन्याहू का अमरीकी सदर के साथ कोई रابطہ नहीं था और ये पहली बार तकरीबन पिछले हफ्ते एक टेलीफोन कॉल हुई है जिसके नतीजे में मामला जो है वो दोबारा निगोशिएशन की तरफ गए हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से जो वजीर दिफा हैं वो हमेशा, और उन्होंने अपना जो अमेरिका का दौरा भी मुलतवी किया और उसकी वजह यही थी कि जो उनका अपना जो उनकी काबीना जंगी काबीना थी नेतन्याहू की, वो उससे मंजूरी लेना चाह रहे थे उस हमले की जो वो ईरान के कार्रवाई के जवाब में करना चाह रहा है। लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा शद्दोमद काबीना के अंदर भी पाई जाती है और बिलखसूस वजीर दफा, क्योंकि जो 3 अहदाफ इस वक्त आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें एक तो गैर जो रिवायती फौजी अहदाफ हो सकते हैं ईरान के उसे निशाना बनाना, दूसरे नंबर पर जो माशी अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाना और तीसरे नंबर पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। ये जो आखिरी 2 जो माशी अहदाफ हैं या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके असरात जो जिस पर खुद इख्तलाफ पाया जाता है उनकी काबीना के अंदर और ख़ास तौर पर जो वजीर दफा हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम माशी अहदाफ को निशाना बनाएंगे तो इसका जो फॉल आउट है वो हुकूमत पर जाने के बजाय वो सारे का सारा ईरानी अवाम पर जाएगा, वो एक हमदर्दी का वोट हासिल करेंगे, लिहाजा उन अहदाफ को निशाना नहीं बनाया जाना। मेरी मुराद जो पेट्रो इंडस्ट्री है, इस नौयत की चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो रिवायती फौजी अहदाफ हैं وہ یقیناً ایک علامتی طور پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف نتن یاہو کا ذاتی طور پہ رجحان کم ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر یا تو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور یا پھر وہ اقنامے کا اہداف کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے اسرائیلی کابینہ کے اور خاص طور پہ وزیر دفاع کے ذہن میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر ایران نے جو ہے جو آبن ہرمز ہے اس میں رستہ بند کر دیا تو تقریباً 20% تیل کی سپلائی جو ہے وہ دنیا کو متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا اندیشہ ہے. اور اس وقت امریکہ انتخابات کے جس مرحلے میں ہے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس نوعیت کی جو ایک اکنامک ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا ہو، اور خاص طور پہ تیل کی قیمتوں کا.
جی آپ کی بات تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ابھی آپشنز پہ آپ بات کر رہے تھے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کے پاس کیا پاسبل آپشنز ہیں، کن پہ وہ غور کر رہا ہے. خطے کے جو عرب ممالک ہیں ان کو اس بارے میں بہت زیادہ تشویش کیوں ہے؟
ابھی آپ نے اگر لیٹسٹ ڈپلومیسی دیکھی ہو ایران کی، بڑے اگریسو ان کے وزیر خارجہ نے ڈپلومیسی کی ہے عراق نے، وہ قطر بھی گئے ہیں، وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں، انہوں نے ترکی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، عراق میں بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات وہاں کی قیادت کو بتائی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ایئر اسپیس میزائل حملے کے لیے یا ادروائز ایئر اٹیک کے لیے فراہم کی اجازت دی تو ہم آپ کو آپ کے اس اقدام کو اپنے خلاف اقدام خیال کریں گے، اور ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو خطے کے عرب ممالک ہیں ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے طور پہ ایک متبادل ڈپلومیسی جو ہے وہ امریکہ کے تھرو اور پلس جو ان کے اتحادی یورپی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اس نوعیت کی جو ایک جوابی حملہ ہے اس کے لیے کس طریقے سے اس ایئر اسپیس کو ان کی ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرتے ہوئے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا امر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی، اور کیونکہ اگر یہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل تو یقیناً کسی نہ کسی اردن کی اسپیس استعمال ہوگی، اردن میں بھی جائیں گے، تو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کی اور اس میں تعاون کیا اسرائیل کے ساتھ تو عمان سے لے کویت تک جتنے بھی امریکی فوجی اڈے ہیں یا فوجی اہداف ہیں اس خطے کے اندر، تو ایران نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اوپن سورس ہوں گے، ہم اسے نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایسے میں یقیناً ان ممالک کی پوزیشن بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے پریشانی کا شکار ہے، اور بار بار جو ہے وہ اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ.
منصور یہ بتائیے کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک اسرائیل نے کوئی واضح پلان جو ہے نہیں بنایا جوابی حملے کے حوالے سے، اتنی تاخیر کی وجہ ہے کیوں، وجہ کیا اس کی؟
یہی جو میں نے عرض کیا کہ جو ان کی داخلی جو کابینہ کے اندر ان کے اختلافات ہیں یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا، اور اس وقت خود امریکہ بھی نہیں چاہ رہا کہ اسرائیل کی طرف سے اس نوعیت کی کوئی بہت بڑی کارروائی ہو کہ جس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پورے خطے تک پھیل جائے، اور اس کی وجہ سے یہ جو پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے، کیونکہ اس وقت جو لبنان کا فرنٹ کھل گیا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اس وقت خود اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جس انداز سے حزب اللہ نے اٹیک کیے ہیں اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی بڑی کیجولٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہے کہ جس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ تاخیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہی، اور بالخصوص
منصور آخری کوشچن کوئکلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک منٹ میں جواب دیجیے گا، کیا اسرائیل اپنی جوابی کارروائی میں ممکنہ طور پر ایران کے کچھ اہم رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں جی اس وقت اسرائیل کا جو جنگی جنود ہے وہ تو ان پیرلل ہے، اور انہوں نے جو اپنی ایک لسٹ ڈرا کر رکھی ہے جو اپنی مختلف ویب سائٹس پہ وہ اس کو پورٹری بھی کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، اس میں تو انہوں نے عراق کے جو مختلف شیعہ رہنما ہیں جو پرو ایران ہیں ان کو بھی ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے کہ وہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو لہذا ایران میں تو جتنی بھی لیڈرشپ، چاہے وہ ان کے روحانی پیشوا کی شکل میں ہو یا ان کے پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ ہو یا ادر وائز جو بھی کوئی سمبل آف انٹیگریٹی یا یونٹی ان کو دکھائی دیتا ہے، وہ چاہے وہ پولیٹیکل ہو ملٹری ہو، وہ اسے نشانہ بنانے کے حوالے سے اپنے عزائم جو ہیں اس سے کسی قسم کا وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے، اور سو مچ سو کہ وہ عراق تک جو ہیں وہ گروپس جو ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں وہ ان کی لیڈرشپ کو بھی ہٹ کرنے کے حوالے سے اپنے عزائم کھلے عام بیان کر رہے ہیں.
بہت شکریہ منصور. جعفر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل کن آپشنس پہ غور کر رہا ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کابینہ کے اندر جو اختلافات ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نقل مکانی کے معاملات کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے تنقید کی ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے ضروری انتظامات نہیں کیے گئے. آئی او ایم کے مشرق وسطی کے لیے ڈائریکٹر عثمان بلبیسی نے لبنان کے دورے کے موقع پر کہا کہ متاثرہ مقامات پر ان کے ادارے کے جائزوں سے یہ بات سامنے آئی کہ لبنان جنگ میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے محفوظ مقامات کی نشاندہی کرنے کی فوری ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی موجودہ پناہ گاہوں میں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں. لبنانی حکومت کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں اب تک تقریباً 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. تاہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اب تک 7 لاکھ سے کچھ کم لوگوں کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے. عثمان نے مزید کہا کہ بے گھر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد نے پڑوسی ملک شام کا رخ کیا ہے, لیکن ان کی تنظیم سمندری راستے سے دیگر ملکوں کی جانب فرار کی کوشش کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا پتہ نہیں لگا سکی.
ہم لاکھوں افراد کو دیکھ رہے ہیں جو محفوظ علاقوں میں پناہ کی تلاش میں اپنے گھروں سے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے, لیکن ضرورتیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا یہ نہ بھولیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں رہا انہیں بہت ساری پناہ گاہوں, خوراک, موسم سرما کی اشیاء, حفظان صحت کی کٹس اور دیگر اشیاء کی ضرورت پڑے گی.
کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ لبنان میں قتل, خون ریزی اور تباہی ختم ہونی چاہیے.
سفارتی حل تو موجود ہے اور یہ حل سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں, یہ خون خرابہ اور تباہی کیوں؟ ہم قرارداد 1701 پر واپس جائیں گے. یہ قرارداد اب بھی درست ہے, حزب اللہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے, حزب اللہ اس حکومت کا حصہ ہے اور وہ اس سے متفق ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ موجود ہے.
دنیا بھر کے کئی ممالک نے چند روز پہلے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس یونیفل کے دفتروں پر دستوں پر اسرائیلی فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. یونیفل نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے جنوبی لبنان کے علاقے الناقورہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز اور قریبی مقامات کو متعدد بار نشانہ بنایا, جس میں 2 امن فوجی زخمی ہو گئے. اٹلی کے وزیر دفاع نے کہا کہ ایسے واقعات جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں. فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کا کہنا تھا کہ فرانس یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنائے. اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اس واقعے کو قابل مذمت قرار دیا. چین نے اسرائیلی فائرنگ پر شدید تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا. انڈونیشیا کی وزیر خارجہ ریٹنو مرسودی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے امن فوجیوں اور عالمی برادری کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی ہے. اقوام متحدہ کے کچھ امن دستے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سلام کونسل کی جانب سے متعین کی گئی بلو لائن سرحد پر گشت کرتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کو نشانہ بنانے کی حمایت کرتی ہے, لیکن وہ لبنان کو دوسرے غزہ میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی.
تباہی تو ویسی ہی ہے, لیکن یہ بیروت ہے, غزہ نہیں. عسکریت پسندوں کی تلاش میں اسرائیل کئی دنوں سے حزب اللہ کے زیر کنٹرول لبنانی دارالحکومت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر فضائی حملے کر رہا ہے. چند روز پہلے اسرائیل نے مرکزی بیروت میں ایک گنجان آباد علاقے پر حملہ کیا, جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی حملوں میں تیزی پچھلے ایک سال میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتی ہے, جو سرحد کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اب لبنان کے اندر تک پھیل چکی ہے.
بہت سے لوگ ناقابل تصور قیمت ادا کر رہے ہیں, جس میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک, بہت سے زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں.
اسرائیلی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس نے فضائی حملوں میں حزب اللہ کے 2 کمانڈروں کو ہلاک کر دیا, لیکن بہت سے لوگ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ حملے صرف مخصوص ٹارگٹس پر کیے جا رہے ہیں.
ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لبنان میں وہ جو آپریشن کر رہے ہیں اس کا درحقیقت ایک ہدف ہے. اس پر ہم بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. اس بارے میں اسرائیلی حکومت کے ساتھ بات چیت میں ہم صاف صاف بات کر رہے ہیں جو جاری رہے گی.
ایسے میں جب خلیجی ریاستیں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی تیل کی تنصیبات تہران کے حمایت یافتہ گروہوں کی زد میں آ سکتی ہیں, صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے. اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایرانی حملوں کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا.
بائیڈن انتظامیہ کے لیے یہ کہنا اچھا ہے کہ وہ اسرائیل کو حزب اللہ پر حملہ کرنے اور اس کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے موقع دینا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب لبنان کے خلاف کھلی جنگ ہے, ایک کھلی جنگ جو لبنانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچا رہی ہے, اور اسے لبنان میں اب 1,000,000 افراد در بدر ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے جو آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی ہے.
لبنان کے ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ میں کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے, جہاں آئے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
اسرائیل کی کاروائیوں سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سی چالیں ہیں اور وہ ان میں سے کوئی بھی چال چل سکتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکی خواہشات کے خلاف چلے گا, لہٰذا میں واقعی میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے.
پیٹسی وراکوساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار اسما عباس جوائن کر رہی ہیں. اسما, بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل میں دائیں بازو کے خیالات کے حامی کچھ سیاسی رہنما یہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ اپنی جوابی حملے میں اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنائے. اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو کیا ایران اس کا جواب دے گا اور کیسے دے گا جواب؟
السلام علیکم فیضہ, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے, تین آپشنس کی بات کی جا رہی ہے. پہلا یہ کہ ان کے ملٹری ٹارگیٹس, دوسرا یہ کہ ان کی تیل کی تنصیبات, اور تیسرا جوہری انسٹالیشنس جو ہیں. تو اس کے اندر جو خیال کیا جا رہا ہے, جس طرح کی جو ریٹورک استعمال کر رہے ہیں یو ایف گلانٹ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ایک سرپرائز اٹیک ہوگا, اور اس کی بہت ہی نوعیت کافی ایکسٹریم ہوگی. ظاہری بات ہے وی کین ایکسپیکٹ دا ورسٹ فرام دیم, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ اگر کوئی سینس پریویل کرتا ہے تو دے مائٹ گو فار شاید وہ پہلے ملٹری ٹارگیٹس کو اٹیک کریں اور پھر بعد میں آگے کا سوچیں. اگر میرے خیال میں, پتہ نہیں, شاید میں نائیو ہوں, لیکن نیوکلیئر جو ٹارگیٹس ہیں اور نیوکلیئر پاور جو ہے, وہ آئی تھنک ابھی بھی ایک ڈیٹرنٹ پوز کرتی ہے. میرے خیال میں ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے.
اسما, اسرائیل پر ایرانی حملے کو 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے وہ ایران پر جوابی حملے کا کوئی واضح پلان لائے عمل نہیں بنا پائی ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟
دیکھیے, پلان تو صاف بات یہ ہے کہ صرف نتنیاہو بناتے ہیں, اور یہ کافی کلیئر ہے کہ ہی از دا ڈیسیجن میکر, اور ان کو ابھی کافی تقویت ملی ہے اپنے ریسنٹ ڈیسیجن سے, تو ان کی پاپولیرٹی جو تھوڑی سی غائب ہو رہی تھی وہ واپس ری ایمرج ہوئی ہے. میرے خیال میں جو ڈیلے ہے وہ اسٹریٹیجک ڈیلے ہے, ان دا سینس کہ شاید اپنی بھی وہ اگر آپ ایرانی نوعیت پرسپیکٹیو سے دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ شاید وہ ابھی بھی اسیس کر رہے ہیں کہ ایران کی کیا قوت ہے جواب دہی کی اور جواب دینے کی اپنے کسی ٹارگیٹ کو جب اسرائیل اٹیک کرے. لیکن میرے خیال میں تو ایک اسٹریٹیجک ڈیلے ہے کہ وہ اس کی جو انگزائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ امریکہ کے الیکشنز کا بھی تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں, ناٹ کہ کوئی زیادہ چیزیں ان کے لیے بدلیں گی الیکشنز کے بعد, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں کوئی خاص فرق ویسے بھی نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یا امریکہ کے الیکشنز کے ڈر کے ریزلٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. وہ آئی تھنک اسرائیل کے لیے تھوڑا سا رکنا دونوں امریکی پارٹیوں کے حمایت میں ہے اور ان کو فائدہ دے گا. تو یہ ہے میں تھوڑا سا خیال کہ آئی تھنک دے آر جسٹ ویٹنگ, کیونکہ کوئی زیادہ لائے عملی کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس تین آپشنس ہیں. جو سائبر اٹیک کا بھی انہوں نے اس ویکینڈ پہ تھوڑا سا اس کو اٹیمپٹ کی ہے, تو دیٹس واٹ آئی فیل رائٹ ناؤ کہ دا ڈیلے از ناٹ ٹو بی اٹس ناٹ آؤٹ آف اے ویکنیس آف اسرائیل. آئی تھنک دے آر بینگ اسٹریٹجک اباؤٹ دا ٹائمنگ اینڈ دی انٹینسٹی.
اوکے اسما, یہ بتائیے کہ امریکہ کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی اسرائیل کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے جو تیل کی تنصیبات ان کو نشانہ نہ بنائے. خلیجی ممالک نے امریکہ کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران پر ایسے کوئی حملہ کیا گیا تو اپنی ایئر اسپیس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. اتنی مخالفت کے بعد کتنا امکان ہے کہ اسرائیل ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے؟
دیکھیے فائزہ, میرے خیال میں یہ کوئی اتنی خاطر خواہ مخالفت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم صحیح طرح تھوڑا سا اس کو جائزہ لیں تو یہ قوتیں پہلے بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں اپنے, اور چاہے وہ اگر تھوڑا جھوٹی بول دیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو شاید لوگوں کا مورال اور جو ڈسکورس ہے, جو بھی بات چیت کا طریقہ ہے وہ تھوڑا بدلتا, کیونکہ اس وقت تو صرف یہی لگ رہا ہے کہ ہم سب چپ کر کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل اب کیا کرے گا. اس سے جو بھی جو فیوچر وکٹمز ہیں اس کانفلکٹ کے, اس تنازع کے, ان کے لیے بھی کوئی ان کی نہ ہمت بڑھتی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایئر اسپیس مت یوز کریں لیکن اپنے سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں. تو اگر جیسے امریکہ نے اپنی وہ شپ بھیجی ہے دوبارہ اور انہوں نے جو اینٹی بیلسٹک میزائلز اپنی جو بھی ویپنس ہیں وہ بھی ابھی دیے ہیں, ابھی ریسنٹلی دس ویکینڈ اٹ واز decided کہ وہ اسرائیل کے پاس جائیں گے, تو امریکہ تو پوری تیاری کر رہا ہے اس کی. تو اس میں اگر ان جو امریکن بیسز ہیں ان مختلف ممالک میں, ان کا اگر ڈیفینس کا وقت آئے گا تو ان ممالک کی کوئی بھی اپنی ول نہیں ہے, نہ وہ رہی ہے, نہ ان کی اپنی کوئی قوت ارادی ہے, نہ وہ آپس میں بھی کبھی یو این کے پیرائے کے باہر تو وہ بات چیت بھی نہ کرتے ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک دوسرے سے کیوں کوئی ایک کلیکٹو فرنٹ نہیں بن پایا ہے. اور اس طرح کی الگ الگ سوورن اسٹیٹ سے نیگوسیشن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا وقت ہے جارڈن کے چھوٹے سے خطے کی, کیا مراکو جیسے ملک, باقی جو ہے نارتھ افریقن اسٹیٹس, ان کی کوئی بھی ان چیزوں کے سامنے پاور نہیں ہے. تو آئی تھنک جو وقت تھا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ گزر چکا ہے, اور اب صرف یہی ڈر ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کو اگر اس کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا ڈیفینس کے لیے. انڈیا بھی بہت عجیب سا ایک رول ادا کر رہا ہے اس سارے معاملے میں. اگر آپ میڈیا کی طرف سے بھی دیکھیں تو صرف انڈین نیوز آپ کو ملتی ہے اگر آپ
سرچ کریں. لاسٹ کوشچن میں کوئکلی آپ سے کرنا چاہوں گی, ایک منٹ میں جواب دیجیے گا. کچھ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے. امریکہ ایک جانب تو سفارتی کوششوں کی بات کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے, تو جنگ بندی پھر کیسے ممکن ہو سکے گی؟
نہیں جی فائزہ, جنگ بندی تو ممکن ان حالات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہم میں سے جو پیسیفسٹ بھی ہیں ان کو بھی خیال ہے کہ آپ بغیر کسی جواب کے اس جو گنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے اس کے جواب کے بغیر کیسے بات ختم ہوگی, اب آگے کیسے بڑھے گی؟ لیکن ہماری ساری عوام بھی اس میں نشانہ بنے گی, تو کافی مشکل وقت ہے. اور میرے خیال میں تو یہ جو جنگ بندی یو این کی بھی جو کوئی پاور تھی وہ بالکل ہی نلیفائی ہو چکی ہے.
تو کافی آپ کا بہت شکریہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا آپشنز جو ہے استعمال کر سکتا ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانه پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې پریکړې جرګه د یو پریکړې لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده او د پاکستان پاوز او پاکستانی طالبانو ته دوه میاشتې وخت ورکړ شو چې د سیمې څخه ووزي. د ایران څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دغه هیواد څخه تر شپیتو سلنه پورې ستنیدونکي کډوال په جبري ډول او یوازې 40 سلنه په خپله خوښه افغانستان ته ستنیږي. او د کندهار د انارو تولید او د صادراتو کچه د تعرفې د لوړوالي له امله د کندهار د انارو د صادراتو کچه راټیټه شوې ده. دا او نور مطالب د امریکا غږ آشنا تلویزیون په نننۍ خبرونه کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د تلې درویشتمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په پیښور کې د امریکا غږ خبریاله مسکا ساپۍ د پښتنو د قومي عدالت جرګې په وروستیو غبرګونونو تاسو ته رڼا اچوي او د خبرونې قدرمن میلمه د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک صاحب سره د همدې جرګې د پریکړو او تګلارې د عملي کېدو امکانات څېړو. خټک صاحب او مسکا جانې، له تاسو نه مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره تر پایه مل اوسي. د پښتنو د قومي جرګې په پریکړه کې د افغان جنود د تعلیم په حق هم ټینګار وشو او په ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه. په دې تړاو به وروستي انکشافات د خپلې همکارې مسکا ساپۍ نه ترلاسه کړو چې موږ سره د سکایپ له لارې په خبرونه کې یو ځای شوې ده. مسکا جانې، ستړي مشي، په خیر راغلې. د پاکستان د چارواکو غبرګونونه به اول وپوښتم چې تاسو څه اورېدلې دي د دوی نه د دې جرګې په تړاو؟ کوم غبرګون خپور شوی؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه. دا جرګه تیر شپه نو وخت د شاوخوا 12 بجې پای ته ورسېده. د یو پریکړه لیک سره چې د جرګې څخه غوښتل شوی او په دې کې دوه مشتقات ایښودل شوی. د جرګې څخه دا غوښتنه شوی چې د پاکستان پاوز او طالب یا داعش یا هر وسله والا ډله باید د پښتني سیمو څخه ووزي، کنه نو پښتون قوم به پورته کیږي او په زور به دوی شړي. څنګه چې تاسو ویلو، د ډیورنډ کرښه د منلو وړ نه ده. دا خبره شوی ویل چې تګ راتګ باید آزاد شي او له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د نجونو زده کړې ته اجازه ورکړل شي او له پی ټی ایم څخه هم د محدودیتونه لري شي. د دې سربېره دا ویل هم شوی دی چې د بیلابیلو ولسوالیو څخه شاوخوا 3000 کسان معرفي شي چې دوی به د پښتني سیمو د ساتنې لپاره کار کوي. څنګه چې تاسو ویل، چارواکو هم خپل نظر شریک کړي. د خیبر پښتونخوا والی وی چې کده آئین پر اساس ویلو هر څه د منلو وړ دی کنه نو نه دی. د همدې پټاړوزی او راپور لرم په غړي پور.
د پښتنو د قومي عدالت جرګې د یک شنبه په ماخام پای ته ورسیده. د دغه درې ورځېنی جرګې په پای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پاوز او پاکستانی طالبانو ته په شپې ته ورځو کې د پښتنو له خاورې څخه د وټلو خبرداري ورکړ.
پاوز او طالبان دا دوار ته مونږ تجویز پېښ کړو قومي جرګې ته چې شپې ته ورځو تایم دا ورکړ شي چې په شپې ته ورځو کې دنا پاوز او طالب دوار زموږ خاورې
له بلې خوا د خیبر پښتونخوا والی فیصل کریم کونډي وای هر څه چې د آئین او قانون تر سیوري وي مونږ یې منو، خو منظور پښتین باید دا تضمین کړي چې د پاوز لوټلو سره زموږ امنیت څوک اخلي.
مونږ هر څه منو خو د آئین دایره کې منو چې کوم پاکستان آئین نه ده چې کوم شیخ سي مونږ بالکل منو. دوی کوم ایشوز دی وګورو هغه باندې مونږ ټوټلی اګری کوو. مختلف ایشوز باندې چې ایشوز ډیبیټیبل دي. آیا خبره داسې ده چې تاسو وایئ چې شپې ته ورځو کې د فوج اوزي؟ بالکل مونږ غیر کوو سره. آیا چې فوج وتلو سره مونږ صبح امن ومان ګارنټي وسو کلی؟ آ فیصل کونډي یا چوکبل ذات نسیخشته اب ادارې اخلي؟ آیا هغه پولیس ادارې د کیپبل دي چې هغه لا نوټر سنبھالوي وسی یا بلشه کې وسی؟ نن هم تاسو ګورو چې سین چې رینجرز اوسه پور موجود دي، ٹھیک ده، بلوچستان کې کله فوج پکاري هغه موجود دي.
جرګه کې د بیلابیلو سیمو سلګونه زره پښتنو د ستونزو او رواني ترهګرۍ پر ضد خپلې غوښتنې جرګې ته مطرح کړي.
داسې دا چې ریاستي ادارې چې دي کاغی انصاف کولې یا وطن کې سکالې وي امن راوستل شوي هغه الټا ریاست چې دی ریاستی دهشتګردګی کې ملوث دی. نو موږ زګه خرابون شوی یو چې د ریاستی جبر کامی جبر او دا جنگ چې کم په موږ باندې مسلط کړی شوی دی اغه خلاف مونږ راغون شوی یو.
زما پلار بی ګناه شهید شوی دی. زغه مقدمه یې موږ پښتون راغولې دا زما پلار شهید شوی بس نور کسان هم بی ګناه ټارګټ کې کېږي او چتېږي نو کسان هم شهید کېږي. موږ دا بار راغلې نور کسان ټارګټ کېږي نشي یا نور کسان شهیدان نشي.
د پاکستان دولت د محکمو په موجودیت کې جرګه نه ده منلې، خو افراسیاب خټک وایي په دغه محکمو کې پښتنو ته انصاف نه رسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غیر قانوني بللې او د جرګې مخالفت یې کړی، د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په ګډون ډیرو مشهورو سیاستوالو د جرګې ملاتړ کړی او دا یې د پښتنو د راتلونکي لپاره مهم ګام بللې. مسکا ساپای، امریکا غاګ، پېښور.
هم دې باسته دوام ورکوو. آیا د پښتنو د دې اعلان شوې تګلارې د عملي کېدو لپاره شرایط مناسب دي؟ آیا بیلابیل ګوندونه او مشران د عملي کېدو لپاره جوګه چمتو او یو خوله دي؟ او په وړاندې به خندونه پر راتلونکي کې څه وي؟ دا به د خبرونې قدرمن میلمه د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړي او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک صاحب و ارزوي. خټک صاحب، ستړي مشه او ډیره مننه کوم کور ودان چې مهرباني مو وکړه. د متحدو نظرونو په بنسټ د جرګې اعلامیه مهم ټیک کلری پارمون کی ټیکلری تشپیتو ورځو پورې وخت ورکړ شوی چې هم طالبان او هم پاوز د سیمینوزی د شاوخوا 240000 په شمیر د پښتنو ملی لخر جوړیدو امر پرې کړ شوی او داسې نور. اوس نو پښتنه دا ده چې دا پرې کړې به څنګه پلی کیږي؟ بلګام تر دې وړاندې سړی ډیره
مننه خسا جان او ماته موقع راکړه. ارزاده چې دې درې ورځو کې کوم خبرې ترې وشوې، نو هغه یو قسم ته د پښتون وطن کې چې کومې مسلې دي، کوم اور بل دی او د خلکو د هغې باره کې څه احساسات دي یا څه نظر دي، نو هغه دا جرګه د هغې نمایندګي کوله او دومره ګرد اعداد کې چې دا خلک راغلي وو، نو دا هغوی خپل درد دلته راوړی وو. د 1940 کالو جنګ او دا اقتصادي چې کوم دغه نه بندیزونه دي، تاسو ګورئ دا د ډیورانت کرخه باندې چې بندیز لګولې دي، دا په چمن کې کال د دې شو چې یو ولله روان دي، دغه سي زرګونه خلک ترې تم شوي دي، دغه سي بیا جنگ دوباره نوې جنگ اور په بل شوې دي. نو دا ټول خبره دا شوي چې خلک ترې راغلي او دا چې کوم څه مونږ شوي دا اصل کې وی خبره ثبوت دي د پاکستان دولت دې کې پاتې راغله دي. یوهي دي یعنی دا مسلې حل کی مدني ټولنه مدني توګه باندې خلکو ولسونو فیصلو کې چې موږ خپل تلاش کوو چې دا مسلې حل کوو، ځکه چې پاکستان دولت خو نشي حل کولای.
بله، پښتانه دا لویه بریا بولی، خو ځنو ته دا پښتانه هم د شه پاکستان حکومت چې ویلی دا په خپل هیواد کې موازی حکومت معنی ورکوي. دا جرګې مثلا منع ګوندې منع اعلان کړ وروسته بیا ومنله، د دې علت څه و چې پاکستان تر اوسه پورې مثلا دومره شدید خبرګونونه خودل او ناڅاپي غلې شو؟
اصلا پاکستان دولت خو ډېرې غټې ناکامۍ لوري ته روان دی. اوی د خلکو باور له لاسه ورکړې دی. دوی دلته تصمیم ونیو، دا تصمیم تاسو ګورئ څومره احمقانه تصمیم و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ باندې بندیز ولګول. او بیا چې څنګه د دې داخله وزیر په خبرت لاړو، هغه ته ټول سیاسي ګوندونه لومړي وزیر راوغتل، هغه کې د نیم مشر موشن دا وړم نور کسانو پکې، نو هغه وسر استدلال وکړ چې تاسو د کم ځای دی چې اوسه د پاکستان تاسو لکه چې پاتې راغلي خارجار پدې داسې بي اساسه خبرې ولې کوي. هغه وی چې دوی اتحادات لري ترګر سازمانو سره پی ټی ایم بار کې ده په ټول جوړه ورزنګ بار کې ده خبره کوله، هغه ورته چې یعنی چې وتا نو ټول نزات استخباراتي مو سې لري نو که پاري و دې لګوي نه لګوي دا چې هغه چې په چال ته خلکو ټول ورته وي چې دا غلطه ده، مجبور شو چې په شاو ګرځي.
بله،
د دې ترڅنګ غوړم د خبرګونونو په اړه تاسو نه پښتنه وکم په خپل د پاکستانی چارواکو په خپل د پښتنو ځنی خبرګونونه دي مثلا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرګون وو په خپل د مرستيال ولسمشر د صالح صاحب خبرګونونه دي په دې اړه تاسو نظر
ولا هي خبرونه دي محترم کرزی صاحب او محترم امر الله صالح صاحب روغي خبرې کړې دي یعنی دومره اوس کسړې د لکونه خلق یعنی سالها زرا خلق راغون شي دي او یو خبره کوي هغه چې څوک نوري خو یا کانډا دی وړاندې پرځای چې په پاکستان خو یعنی دولت چې هغه ما تاسو ته وویل چې خلکو ورته دومره کارونه صبر وکړو نو او دا یوازې دا جرګه خو ډېره خوازه په خلک راغول شو چې اسی ګډونه او پی ټی ایم دا کار وکړو چې د پارلمان ډېر غړي مرا بلل یو کنه نو په پنه ده انتوا چې په دې د پارلمان مخالف دي یا پارلمان سره هیڅ څه 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 باټه کړی نو هغه هم یو
څه فکر کوي خټک سیب څه ډول خندونو سره به دغه تګلارې او دغه پریکړې د عملی کېدو پر لار باندې څه ډول خندونو سره مخ شي په خپل تاسو مخکې هم یادونه وشو د کندي سي خبرګون څنګه ارزوي چې هغه وایي کده عین سره سر لګوینو موږ بالکل منو کنانو بیا به مشکلات پکې وي
کندي سي په د پاکستان پیپلز پارټي غړی وي نو هغه خپل شخصا خسرې وي متها مدته کې ملکی چې کوم حکومت یې سره واک نشته یعنی دا عملیات چې کوي دا جواب چې کوي شکنجه کوي دا اکثر دا چې کوم موسسه ځانته امنیتی موسسه وي یا مصالح قوتونه دي دا هغه کوي او هغه سیاسي خلکو نه پوښتنه نه کوي ملکی حکومتونه نه پوښتنه نه کوي نو ملکی او خلکو پر ډیره ګرانه ده یو طرف ته ولستي خلک دي خلکو دې شي راغله ولته ولیدو دا خلک احساسات دي خلکو ولیدو او بل طرف ته بیا شاته چې کوم خلک دي ریکو شان دي جنالان دي نو هغه خو بیا دې ته په کنه نشي نو دا یو مشکل هغه دغه خپل مشکل دی خلکو مشکل نه دي دا دوی مشکل دي
bale دې رضایت مننه کوم له تاسو نه دا لوی بحث او دوام بلري بیا به هم تاسو ته زحمت درکو ته پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او مخکخ سیاستوال افراسیاب خټک سیم ډیره مننه کور ودان سیم خوشاله اوسئ بل فلاو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی ایم ایف له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنیدو په اړه په یو رپورت کې لیکلي چې له دغه هیواد څخه تر شپېته سلنه پورې ستنیدونکي کډوال په جبري ډول او یوازې څلوېښت سلنه په خپله خوښه افغانستان ته ستنه کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزای وایي چې په ایران کې افغان کډوال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ایراني چارواکو څخه غوښتي چې په افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي. نور حال پر رپورت کې کوم
د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنیدلو په شمیر کې زیاتوالی باندې اندېښنه خوده لی او ویلي دي چې پورې ستنیدونکو کډوال په جبري ډول او یوازې څلوېښت سلنه په خپل خوخه افغانستان ته ستنه کیږي. دغه اداره وایي د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د روان کال تر جولای میاشتې پورې له ایران څخه 1.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره له دغه هیواد څخه په جبري ډول ستنیدلو ته اړ شوي دي.
د کډوالۍ نړیواله اداره او همکارانی یو ځل بیا له ټولو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو د ستنیدلو د بهیر د بندیدو غوښتنه کوي، هغه کلن مهالوي او که اوږد مهاله.
د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزای وایي چې په ایران کې یو شمیر رسنۍ او افراد د افغان کډوالو په خلاف ناسم معلومات خپروي او خلک لمسوي. ستانکزای زیاتوي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ل ایرانی چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې پر افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي.
زمون غوښتنه د ایران له حکومت او رهبرۍ نه داده چې هغوی دې ترهم نه کار واخلي، د اسلامي شفقت او ورورګلوۍ نه کار واخلي او د ګاونډیتوب حقوق دې رعایت کړي.
د کډوالو د حقوقو فعالان په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او د ځینو کډوالو امنیت ته په اندېښنې سره لګونډیو او نورو هیوادونو په زور د کډوالو استل ځورون کې بولی.
لومړی خو الته افغانستان کې د کار نشټون دی، همدغه سي د اقتصادي ستونزو کم کډوال چې د دې ځای نه ډیپورت کیږي یا د ایران څخه ډیپورت کیږي هلته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي چې دا یو اندېښنه ده. هلته د کار زمینه مسایده په دویم قدم کې امنیتی ستونزې دي چې ډېر افغانان د امنیتی ستونزو یا سیاسي ستونزو د وجې افغانستان ته کړه ده او نورو هیوادونو کې کډوال دي. نو که چیرې دا په ډله ییز شکل باندې او بې پوښتنې دا په دې ډېر شمېر کې ډیپورتیږي نو هلته د امنیتی ستونزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي.
تر دې وړاندې ایرانی رسنیو د هیواد د پولیسو عمومي قماندان لقوله ویلی وو چې د روان 1403 لمریز کال تر پایه به له ایران څخه تر 2 میلیونو پورې غیر قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې ترڅنګ د کندهار د انارو تولید خدای خود صادراتو کچې ولې راټیټه شوې په دې تړاو د بشپړ رپورټ لیدن مهیروي خو لمړی لنډه دم اخلي. او سم نړیوالو مسایل ترازو د اسرائیل صدر اعظم د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو څخه غوښتي چې د لبنان جګړه ځپلو سیمو څخه ووزي ځکه چې اسرائیل د حزب الله ډلې په ضد جګړې ته دوام ورکوي. د صدر اعظم تبصره د هغو خبرونو وروسته وشوه چې د اسرائیل په تازه هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو 1500 ځواکونه ټپیان شول. په موقع د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی رپورټ پښتو ژباړه ده.
د یکشن به پسار د حزب الله د راکټي حمله وروسته د اسرائیل د دافیاوا سیستم د شپې فعال شو. د جګړې شدت لدی عمل زیات شوه چې حزب الله د اسرائیل په شمال کې حمله کوي او وی دوی د تیر کال د اکتوبر په ومه په اسرائیل د حماس تر غریز برید وروسته چې د پراخې جګړې سبب شوه په غزه کې د فلسطینیانو پلوي کوي. حماس د لویدیز لخوا د یو ترګر ګروپ په توګه پیژندل کیږي. اوس چې اسرائیل او په لبنان کې حزب الله په سرحد کې یو پر بل بریدونو ته دوام ورکوي د اسرائیل په حیفا خارکوټي کې خلک خوندي ځایونه کې پټیږي او په دې وروستیو ورځو کې د لبنان په ځنو ساحو د اسرائیل په بریدونو کې د ملګرو ملتونو 1500 عسکر ټپیان شو. د لبنان د روغتیا وزارت په وینا د لبنان په مختلفو سیمو کې د سپتمبر میاشت پورې بریدونو کې 1400 کسان وژل شوي دي. یاد وزارت د شمیرو په خبرولو کې د حزب الله د جنگیالیو او ملکی خلکو توپیر نه کوي.
دا جدي مسله ده او 1300 ځواکونه بیا ځلې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو کارکونکو او ملکیتونو خوندیتوب حتمن تضمین شي او په هر حال کې باید د ملګرو ملتونو اړوند اماکینو درناوی وشي.
اسرائیل په یو اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې دوی د لبنان پر خلکو یا 1300 ځواکونو حمله نه کوي بلکې د ایران د ملاتړ نه برخمن حزب الله ډلې اهداف ولي. د ملګرو ملتونو 1300 عسکرو د ټپي کېدلو خبر خبرې دوروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بخنه او خبرداري په یو وخت ورکو.
اوس د دې وخت را رسیدلی چې تاسو 1300 ځواکونه د حزب الله مرکزونو او جنگي سیمو وباسي. ستاسو د نوتلو په صورت کې 1300 ځواکونه د حزب الله له خوا برمته کیږي په دې کار هغوی او زموږ عسکر د خطر سره مخامخ کیږي.
اروپایي ټولنې په لبنان کې د ملګرو ملتونو په 1300 ځواکونو بریدونه غندلي او هغه تورونه یې هم رد کړل چې ګوندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوځ د پاره خندونه جوړي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر الکساندر شالنبرګ چې هیواد یې په اروپا کې د اسرائیل یو له قوي متحدینو شمیرل کیږي وایي 1300 ځواکونه به ونه وزي.
اوتریش سیل نه کوي. موږ هلته په کمپونو کې د ښځو او نارینه په شمول سره باندې 1300 سرتیری لرو نو موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو. موږ خپل اسرائیلي ملګرو سره تماس کړي او خپل دریځ مو تر خنه کړي چې نه موږ به ونه وزو او هو د هغوی ماموریت ته به دوام ورکو.
د اسرائیلي حمله وروسته د لبنان ځنې برخې په کنډوالو او کنډرو بدلې شوې دي. غزې ته ورته زیاتری جوړ شوی او سپینه ماڼۍ نه غواړي د غزې حالت په لبنان راشي.
We cannot and will not.
مونږ د نشو زغملای او لیدلای چې لبنان په بلې غزي بدل شي. دا هغه څه نه دي چې مونږ غواړو. په دوړو غزي او لبنان کې زیانونه یو برابر بیړنۍ اړتیاوي ډېرې کړې دي او تاسو په دې مورید زمونږ له هڅو خبر یاست. اصلا نه جګړې باید ختم شي او په سیمه کې د یو تل پاتې سولې او امنیت بنسټ کې خودل شي.
عین وخت کې اسرائیلیانو په تل ابیب کې خپل 19 لاریون تمخه کړي او د يهودانو د وی ډیری مقدس رخصتې په ورځ د صدر اعظم نتنیاهو د حکومت پر ضد مظاهره کړې دي. دوی په مکرر ډول د اوربن غوښتنه کوي چې د هغو برمته کسانو د خوشی کېدلو ولاره چاره پیدا شي چې د تیر کال اکتوبر 2 می بریدونو وروسته لا هم په غزه کې د حماس سره دي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالی است. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن پاکستان ته ورسېد چې د دې اونۍ په شانګهای غونډه کې چې د روسیې او چین لخوا د لویدیځو متحدینو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې ده ګډون وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د بد امنۍ پیښې هم زیاتې شوې. لی غواړي په دې غونډه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په څرنګوالي خبرې وکړي. لی د څه د پاسه یوې لسیزنه وروسته پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د لی سفر داسې حال کې تر سره کیږي چې تیره اونۍ په دې هیواد کې دوه چینایي کارګران د بلوچستان په جنوبي دیس کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د رالیګل شوي یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې وژل شول او یو بل هم ټپي شو. چین نن دوشنبه د اکتوبر 14 خپل هغه یو ورځنی پوځي تمرین هم تر سره کړ چې په ترڅ کې د تایوان د ټاپو شاوخوا جنگي بیړۍ او الوتکې ځای په ځای کړای شوې وي او دای دغه خپلواک ټاپو جدای غوښتونکو ته د جدي خبرداري ورکولو ګام بللی وو. دا یو ورځنی تمرین په تیرو دوو کلونو کې د تایوان په شاوخوا کې د چین څلورم پراخ پوځي تمرینونه دي. بیجینګ واخ کړی چې د تایوان د نیولو لپاره بعد زور کارولو هم دریغونه کی. واشنگتن د چین د اقدام فارمون کوي بللی او پر بیجینګ غا کړی چې لزغم څخه دی کار واخلي. بل فلو د سپیس ایکس په نوم فضائي شرکت یک شنبه په ورځ خپل 15م آزمایښتي ماموریت په بریالیتوب سره پای ته ورسوه او فضائي بیړۍ د امریکا د ټکساس ایالت هغه میدان ته ښکته شو چې د مغزای اسخی الوتنه کړې وه. دغه شرکت د لومړي ځل لپاره دغه فضائي کپسول ته لوی فلزي وزرونه جوړ کړي. دا راکټ خپل لومړی مرحله د یک شنبه په سهار وختي د ټکساس په بوکاچیکا کې د سپیس ایکس په مرکزی اډې کې بشپړه کړه. دوهم فضائی راکټ یې فضا ته واستوه خو مخکې لدې چې شاوخوا او 1 کیلومتره ارتفاع ته ورسیږي او سره جلا هم شي ځمکې ته بیرته راستون کړای شو. د سوپر هیوی بوستر په نوم تقویتي انجن بیا د درې ډیر شو راپټر انجنونو څخه درې روښانه کړای شو څو د توغولو ځای یا سایت ته په سرعت سره د راښکته کېدو بهیر ورو کړای شي. قدرمنو لیدونکو ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ په فلوریدا کې توپان زپلو سیمو ته ورغلی وو او د بریښنا د شبکې د رغولو او بیا فعال کولو لپاره د نیم میلیارډ ډالرو د مصرفولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې د مرستې او بیا رغونې هڅې دوام لري چارواکي خبرداري ورکوي چې د ټاکنو رانږدې کېدو سره غلط معلومات په چټکۍ سره هم خپریږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بلډرس Iglesias په رپورت کې وګورئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ په فلوریدا کې د ملټن طوفان ځپلو سیمو ته سفر وکړ. هغه د ملټن او هلین د طوفانونو له کبله د زیانمنو شوو سیمو د بیا رغولو لپاره د 612 میلیون ډالرو د ورکولو اعلان وکړ.
دا بودجه به نه یوازې برېښنا بیرته راولي بلکې په سیمه کې به د برېښنا سیستم بیا پیاوړی کړي او کله چې د هوا حالات خراب شي نو د برېښنا د قطع کېدو موده به راکم کړي.
په ان حال کې د طوفان ته د فدرالي حکومت د خبرګون په اړه سم معلومات په چټکۍ خپاره شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیخاندرو مایو کاس سی بی ایس شبکې ته په یو مرکه کې ویل چې له دې کبله هغه په رښتیا اندېښمن دی.
It is extremely pernicious.
دا خورا و جون کې دي مونږ دا سه کسان درو چې مرسته ترلاسه لري څوک چې مرسته مستحق دي خود نه سم معلومات ول عمله مرسته نه ترلاسه کوي. مونږ افراد او ټاکل شوی چارواکو او خلکو ترلاسه لرو څو دا نه سم معلومات لمنځه یوسي.
And we're not saying enough of that.
د ډیموکرات ګوند له خوا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته نوماندي کارلا هیرس ته اونې پای په شمالي کارولاینا کې تیر کړه. هغه د شنبې په ورځ د مرستو رسولو په اساس کې برخه واخیسته، ځکه چې د ایالت لویدیځه برخه د هلین طوفان ځپلی وه. د هیرس ټاکنې سیال په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بایدن په ادارې نیوکې کړي چې ګواکې د طوفان ته ښه رسیدګي نه ده کړې. د ټرمپ د ټاکنې ټکټ مرستیال جډي وینس نه د یک شنبې په ورځ د پخواني ولسمشر لخوا د ناسمو ادعاو د مطرح کولو په اړه وپوښتل شول.
We've got Republican congressmen who are
مونږ په فلوریدا کې د جمهوریت غوښتونکو د کانګرس غړي لرو. څوک چې د دې سیمې استازیتوب کوي دوی وایي چې هغوی د خوړو او اوبو ترلاسه کولو لپاره باید سپینې ماڼۍ ته زنګ ووهي. زه پر ریښتیا دا فکر نه کوم چې دلته کوم ناوړه کار روان دی، خو زه فکر کوم چې دې ځانګړي بحران ته سم غبرګون نه دی ښودل شوی.
امریکا غږ د شمالي کیرولاینا په اشویل ښار کې د طوفان ځپلو سیمونه لیدنه وکړه او د ځینو اغیزمنو خلکو سره د حکومت د غبرګون په اړه خبرې وکړې.
هغه څه چې ما ولیدل په هوا کې چورلکه ګرځېدې، مونږ ولیدل چې ملي ساتونکي ګرځېدل، نو زه فکر کوم چې حکومت ښه ځواب ویلی دی. مونږ تر اوسه د خپل حکومت د بیړنۍ حالاتو د ادارې فیما او یا ښاروالۍ څخه کومه مرسته نه ترلاسه کړې، خو شاید را روانه وي.
په ان حال کې د بایدن ادارې د کانګرس نو غوښتنه کړې چې د نومبر په 15 د جمهوری ریاست د ټاکنو د مخه دی د بیړنۍ ناورین لپاره د اضافي بودیجې طرحه تصویب کړي. دا و د ورونیکا اګلیجیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
د ژمنې سره سم وروستي رپورټر راځو کندهار. انار د تعرفی د لوړوالي لامل تر ډیره باغونه نه دي جره شوي او صادرات په کمه اندازه کیږي. راځي په دې تړه بشپړ رپورټ وګورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې یوازې څه باندې 3000 ټنه انار هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د دوی په وینا مخکې به دا انار د صادراتو لپاره سره سم هر ورځ شاوخوا 50 موټره صادریدل چې په یو ورځ کې سلګونه ټنه کیږي، خو په اوس مهال کې د صادراتو لړۍ ډیره ورو شوې ده.
مشکل د انار تر اوسه پورې هم دا دی چې ډیر باغونه انار په درخت کې پاتې دي. په خوا به دا وخت ټول اجاره شوی و او په خوا پر دا وخت باندې زموږ انار صادرات د ورځې تر 30-35 موټره کېدله، خو دا چې هلته ټکسونه پر لوړ شوله نو هغه ټکسونه پر هغه حال پاتې دي. دغه ټکسونه نصیب برداشته والی تر اوسه پورې، نو موږ په دغه کې چې یو بل خواته لاره پیدا کړو.
د انارو سوداګر وایي په تیرو څو کلونو کې د انارو پر یو ټن 130,000 کلدارې مالیه د پاکستان لخوا اخیستل کېده، خو اوس دا 190,000 کلدارو ته لوړه شوې ده. د انارو یو تن سوداګر او د تازه میوې د اتحادیې رئیس حاجی نانای آغا وایي سږکال د پاکستان لخوا مالیه پر ټولو تازه میوو په بې ساري توګه لوړه شوې وه، نو ځکه خو د صادراتو اندازه کمه ده.
پر انارو باندې یو لکو 8000 ټن وشي، یو لکو 9000 پر یو ټن باندې تعرفه لوړه شوې ده. نو اوس موږ مجبور یو چې دا تعرفه په څه ترتیب سره پاکستان یو وخت د خوځښت سي یا ګر سره صفر سي.
بڼوال وایي که زه هم څه کال د انارو حاصلات نسبت خې دی، خو د صادراتو د کمښت له امله یې بیا ډیره کښته ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو تن بڼوال حمدالله وایي اوسمهال په بازار کې یو من انار 150 افغانۍ بیه لري چې دا بیا تر پخوا ډیره کمه شوې ده.
باید سرحدونه خلاص وي، ولې خدای چې په افغانستان کې شش کال انار ډېر زیات سوي دي، مرګنې سرحدونه بندې دلته په افغانستان کې نه وځي. دلته چې اوځي بس ډېره غلوړه به مثال شپېته افغانۍ و 15-16 افغانۍ دغه رقم شاوخوا وځي او بلا بد نه وځي.
د غراز د انارو په برخه کې په کاربوخت ځوانان هم وایي کله چې د انارو بیه ټیټه وي بیا د دوی روزانه مزدوري هم کموي.
موږ خپل باغونو پاتې سرشکاله موجودا دلته بل په کار کې اختایو نه سرشکاله ارزانه جد ودر وسه مروغوم نه شروع کړی پروش کال لا وخت مې رو خلاص و هم دلار په خاصیت باندې لري بنج جانار ارزانه
دغه جج سرشکاله نارم چودل کې ډیر او دغه جد کو کڅون د سرکاري باخت ډکو غنځتا هغه نور انار کټنان جلته ډکو هغه دغه ته ډکو یرا ته ډکو
د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو لمخې تیر کال کندهار نوي زره ټونه انار پاکستان هند او په ډېره کم اندازه ځنو نورو هیوادونو ته صادر شوي وو. د سوداګرۍ د خونې مسؤلین وایي هڅه کوي چې د مسؤلینو په همکارۍ د تازه میوې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ومومي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د ملتیانه د خبرونې په پای کې بیا هم د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. خو دری خبرونه اوس نشر ته چمتو ده. د لینا روزبې په کوربتوب هیله ده چې دا خبرونه هم وګورئ او واورئ. او په ترڅ کې یادونه کوم چې د دغو تلویزیوني خبرونو نه وروسته زموږ راډیویي خبرونې هم چې تاسو یې د ساتلایت له لارې کتلی شئ هم خپریږي، چې هیله ده د دغو خبرونو لیدونکي هم پاتې شئ. نو له تاسو اجازه غواړم. الله مو مل او شپې ورځ مو پخ.